السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځان پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سر مشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. ښاغلی ګوترش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د بار وړونکي ریل ګاډي د ازمایښتي تطبیق چارې پیل شوې دي. ریل ګاډي له چین څخه قرغزستان، ازبکستان او په آخر کې افغانستان ته رسیږي. ازبک چارواکو ویلي ازبکستان ته د دغه هیواد له لارې د محصولاتو د لیږد رالیږد په برخه کې 70% تخفیف ورکړل شوی. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اورګاډي ادارې هم پرون وویل چې د چین، افغانستان، ازبکستان او قرغزستان ترمنځ د نوي اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه له چین څخه سوداګریز محصولات قرغزستان ته رسیدلي او په څو ورځو کې به د حیرتان بندر ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي په افغان حکومت او ادارو کې څه باندې 100,000 هغه افغانان دندې ترسره کوي چې له پاکستاني پوهنتونونو او کالجونو فارغ شوي. محمد صادق دا خبره پرون په یوه ټویټ کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان تر بل هر هیواد زیات د افغانانو لپاره د تعلیم فرصتونه برابر کړي دي، خو د افغانستان په تړاو د پاکستان په سیاسي تګلارو بیا تل نیوکې کېږي. د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو نورو ښارونو کې قهرجنو مظاهرچیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره نښته کړې ده. د تهران د څو سیمو په مظاهرچیانو باندې د پولیسو اوښکو بهوونکی ګاز کارول شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي چې ښیي پولیس پر مظاهرچیانو ډزې کوي. راپورونه ورکړل شوي چې یوه وړه نجلۍ د پولیسو په مرمۍ لګېدلې او وضعیت یې نازک دی. خلک وروسته له هغې مظاهرې ته راووتل چې د ګشت ارشاد پولیسو د مهسا امینی په نوم یوې نجلۍ څو ورځې مخکې ونیوله او د راپورونو په اساس په وهلو یې دې حد ته ورسوله چې روغتون کې سا ورکړه. او چینایي چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر پر وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړې. په یوه وروستۍ تلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو، که واقعیا یو بې ساری برید وي. دا و خبرونه وړاندې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. امریکا وایي افغانستان کې تختول شوی پخوانی پوځي له سختو هڅو وروسته خوشی شو.
د حکومت له بیلابیلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بند راوباسي او کور ته راولي.
له مشهور طالب بشار نورزی سره دا تبادله ولې سخته وه؟
محکمې پر بشار نورزی باندې پریکړه کړې وه چې هغه به د ټول عمر لپاره په زندان کې وي، خو هغه دوی قانون مات کړ.
پر طالبانو د ملګرو ملتونو د سرمنشي غږ.
افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي.
له ایرانه ایستل شوي افغان کډوال بدې ورځې ګالي.
د بیکارۍ نه له اړو ایران ته د ایرانه په زور راوویستلو دلته راغلي افغانستان ته نه کار پیدا کېږي نه کوم مړی پیدا کېږي.
او پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شو شمېر له 1.5 زرو واوښت.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګي ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکي په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته په کې بیولوژي مضمون تدریسيږي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي مارک فریریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. بلینکن پرون په نیویارک کې د بیان د ازادۍ په تړاو په یو مبحث کې د مارک فریریکس د ازادۍ د خبرو یادونه وکړه. د فریریکس له ازادۍ سره سم امریکایي چارواکو د طالبانو یو مخکښ غړی حاجی بشار نورزی تر 18.5 کاله زندان وروسته طالب چارواکو ته وسپاره. سفی الله استانگزی د دغه تبادله په اړه دا راپور جوړ کړی.
انټونی بلینکن وویل مارک فریډریکس چې دوه نیم کاله په افغانستان کې ارغمل نیول شوی و ژر به له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د فریډریکس د خوشي کولو لپاره څو میاشتې خبرې روانې وي. د حکومت له بېلابېلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بنده راوباسي او کور ته یې راولي. زه له ټولو هغو خلکو مننه کوم چې د مارک په اړه یې هڅې کولې او د هغه په فکر کول. بلینکن په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي توماس ویست هڅې یادې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ډاډ ورکړ چې د نړۍ هر ځای کې چې امریکایي وګړي په غیر منصفانه او خپلسري توګه یرغمل نیول شوي او بندیان دي، د خوشي کولو لپاره امریکا هغومره قاطع دریز او هوډ لري څومره چې د مارک فریډریکس د خوشي کولو لپاره درلود. مارک فریډریکس د 2000 کال په جنوري کې له کابل د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې وتښتاو او شاوخوا دوه نیم کاله یې بندي کړی و. بلاخره د سپتمبر په 19 دای د طالب چارواکو لخوا امریکایانو ته تسلیم او د قطر پلازمینې دوحې ته واستول شو. د فریډریکس کورنۍ ته د دوشنبه په سهار د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل زنګ ووهه او د هغه د ازادۍ خبرې ورکړ. د ولسمشر بایدن په حواله په بیان کې راغلی چې د فریډریکس د ازادۍ لپاره په مذاکرو کې سخت پریکړې مخته ورتلې چې اسانه نه وي، خو بالاخره د دا پریکړې وکړې او د فریډریکس د خوشي کولو هڅې کامیاب شوې. ولسمشر بایدن ویلي اوس نو لومړیتوب دا دی چې فریډریکس د څه وخت لپاره آرام وکړي او خپل کورنۍ سره وخت تیر کړي څو بیرته ټولنې سره د یو ځای کېدو جوګه وګرځي. فریډریکس خور شارلین ککورا په یو بیان کې ویلي ډیره خوشاله ده چې ورورې روغ رمټ کور ته ورزي او په تیرو شاوخوا یو دیرشو میاشتو کې داسې ورځ نه و چې دوی دې د مارک د خوشي کېدو لپاره دعاوې نه وې کړي. د فریډریکس د ازادۍ په بدل کې امریکا د طالبانو یو مخکښ غړی حاجی بشار نورزه خوشي او طالبانو ته وسپاره. که څه هم د امریکا لوړ پوړو چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو امریکایي رسنوی د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله لیکلي دا خورا سخته پرېکړه وه چې د فریډریکس په بدل کې چې یو ملکی کارکونکی و د مخدره موادو یو لوی قاچاقبر بشار نورزه خوشی کړو. طالب چارواکو لا غیر دلی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د طالبانو د مخکخ غړي بشار نورزی په خوشی کېدو خوښي خودلی او د امریکا سره د ډیپلوماسۍ او خبرو د کامیابی نتیجه بللی ده. بشار نورزی چې په ګډو امریکایي اسنادو کې نوم بشیر نورزی راغلی د طالبانو د بنسټګر مولا محمد عمر نګدی کاسو او په 2015 کال کې د امریکا په نیویورک ښار کې ونیول شو. نورزی امریکا ته د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت هیروینو د قاچاق په تور محاکمه او په عمر بند محکوم شوی و. لویدیز رسنۍ هغه د لاتین امریکا د مخدره موادو لیو تر ټولو لوی قاچاقبر پابلو اسکوبار سره تشبیه کوي او هغه ته د منځنی ختیځ پابلو اسکوبار نوم اخلي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي مارک فریډریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په نتیجه کې راخوشي شو. فریډریکس پرون د طالبانو له یو مخکخ غړي حاجی بشار نورزی سره د کابل په هوایي ډګر کې تبادله شو. دغه تبادله ولې زندنۍ او پیچلې و په دې اړه مې په مخکنی خبرونه کې ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد وپوښت.
د طالبانو د غول سرنه 2014 کال نو وروسته چې دوی مهم زندانیان تقریبا 15 نفر هغه د یو امریکایي عسكر په تبادله کې راخوشه شول. طریقې وروسته د دوی وختن هم دغه و چې بشار نورزی هم یو ورځ دې ته زمينه مساعده شي. په دوه حکم په دې اړه باندې خبري شوې وي. مولا یعقوب د طالبانو د دفاع وزیر د خبره د امریکایانو سره پورته کړي و ځکه بشار نورزی د مولا محمد عمر نږدې ملګرو د جملې نه حسابېده. په ناروی کې چې کومه غونډه وه په هغې کې هم امیر خان متکی دا خبره راپورته کړې وه او تر هغې وروسته په غیر رسمي مجالسو کې دا خبره د طالبانو او د امریکانو د خوانه په دې باندې بحث شوی و. زه فکر کوم په دې باندې کافي بحث شوی و.
دا چې امریکا دا پریکړه پیچلې بولی وایي چې ډیر وخت یې ونیو، لامل څه کېدلی شي؟ دا موضوع یو څه مغلق اړخونه یا پیچلې اړخونه لري رښتیا هم او کنه؟ فکر کوي یو ساده تبادله و امریکا ته
د جو بایدن د حکومت لپاره یو سخت پریکړه و ځکه محکمې پر بشر نورزی باندې په 2008 کال کې پریکړه کړې و چې هغه به د ټول عمر لپاره په زندان کې وي. نو هغه دوی قانون مات کړ، دا تبادله وکړه او د دې ترڅنګ کېدای شي اپوزیشن د جو بایدن اپوزیشن جمهور خواهان دا مثلا په کانګرس کې یا په میډیا کې راپور څه کوي د شپې باندې د دوی تر مابین باسون راپور څه شنو په دې اساس باندې هغه د قانون ماتول هم او د دې ترڅنګ بشر نورزی په منطقه کې یو پیژندل شوی قاچاقچی و د هیروینو دغه سیاسي حقوق چې د طالبانو د تیر رژیم په خو درولو باندې مهم ونده درلودلې و.
طالبان وایي چې دغه تبادله د دوی او د امریکا ترمنځ د اړیکو یو نوې باب یا نوې پړاو دی. څه فکر کوي، آیا امریکا او د طالبان حکومت به سره نږدې کې تعامل خو ته به بوزي دا تبادله؟
زه فکر کوم چې امریکایانو طالبان د پردې تر شا اړیکې لري. هر میاشت یا په دوه درې میاشتو کې په میلیونونو ډالر د کابل د ادارې سره د طالبانو د حکومت سره مرسته کېدل. زه فکر کوم د پردې تر شا د دوی اړیکې شته دي، لیکن په رسمي توګه باندې که چیرته د طالبانو د حکومت ګویا دا ته وخوري چې د امریکا حکومت دوی په رسمیت وپیژني، زه فکر کوم چې دا دواړه جلا موضوعات دي. هغه په استخباراتي او د پردې تر شا او په ځینو نورو پټو مسایلو کې کېدای شي د اړیکې ولري، لیکن په رسمي کچه باندې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په امریکا کې ډیموکراسي ده او د ښځو حقونه د دوی لپاره یو مهم ارزښت دی. نو دا چې په افغانستان کې کوم حالت سره ښځې مخ دي یا ځینې نور تعهدات چې امریکایانو اوس یادوي چې په دوه کې د دوی د طالبانو ترمنځ شوی او په هغې باندې دوی چې دا وفا ونه کړله د رسمیت پېژندلو دپاره به زه فکر کوم دغه موضوع کوم خاص اغېز ونه لري.
ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په طالبانو غږ وکړ چې لزان پراته د جنو خوانزي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د جنو د تحصیل مسأله یاد کړه. تفصیل په دې راپور کې وو.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې ټینګار وشو چې د افغان جنو خوانزي باید پرانیستل شي. د غونډې یو ویناواله د افغانستان د جنو د روباتیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکې سمیا فاروقي وه. سمیه وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هېڅ څرک یې نه لګېږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
نن د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي بند دي. له زده کړو پرته زما خپلوانې، ملګري او میلیونونه افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محوه کوي. زرګونه نجونې ښایي هېڅکله ښوونځیو ته رانشي، ګڼې یې لا وختي واده سوي دي.
هغې نړیواله ټولنه پر اسکی ملګري ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار شي.
که فکر کوئ چې افغان جونې د تعلیم مستحق دي، نو مه پرېږدئ چې زه او افغانستان کې زما خویندې د نړیوال سیاست ښکار سو. مه پرېږدئ چې زموږ هېواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمیه وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یکشنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونۍ سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي. له دې سټیجه افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څه باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطې او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربیره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
یو شمیر هغه افغانان چې په جبر له ایران وستل شوی په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو او بیکاری شکایت کوي، د دوی په خبره ایران ته د زیاتو ستونزو په ګاللو سره لاړل ترڅو خپل کورنۍ ته نفقه وګټي، خو وایي چې د ایران پولیسو په جبر بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
زبی الله د کابل اوسیدونکی دی او د یوې تکسیز کورنۍ مشرکوي. زبی الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی ځل له غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ ترڅو د خپل کورنۍ لپاره خرچ برابر کړي، خو په خبره یو چانس ورسره ملتیا ونه کړه.
د بیکارۍ نه لاړو ایران ته، د ایران په زور راوستلو دلته راغلي افغانستان ته. دلته کار نشته، بار نشته، سهار ورځ تر ماښام پورې نه کار پیدا کیږي، نه کوم مړی پیدا کیږي.
صابر یو بل افغان دی چې اوس مهال په ایران کې ساختماني کارونه کوي. نوموړی وایي له ورور سره ایران ته د کار لپاره راغلی و، خو د ایران پولیسو یې ورور ونیوه او بیرته یې افغانستان ته ولیږه.
زه او ورور مې د دې لپاره چې بیکاره وو ایران ته راغلو، خو زما ورور یې درې ځلې ونیو او په آخر ځل یې بیرته افغانستان ته ولیږه. اوس زما ورور په افغانستان کې بیکاره او بې برخلیکه ژوند کوي.
تازه په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي چې یوازې په څو ورځو کې د سنبلې میاشتې له څلورویشتمې نیټې څخه له ایران نه 8 کسان افغانستان ته راغلي دي. ښاغلي نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له راستنو شویو کسانو څخه 643 په جبري ډول او پاتې نور 212 په خپل خوښه افغانستان ته راغلي دي.
په دې ورځو کې څه تعداد کم شوی دی. نور وخت کې به روزانه تقریبا د 1500 څخه تر 2000 پورې تعداد د مهاجرینو و، چې په دې کې اکثره دعوت طلبانه و. یو لږ تشباري به راتلله.
په ورته مهال د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت له پیل څخه تر دا مهاله لکونه کسان هیواد ته راستانه شوي.
د اسلامي امارت د پیروزي نه را په دې خوا تر ننه پورې تقریبا 9 لک افغانان هیواد ته راستانه شوي دي، چې زیاتره یې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه وو. په دې کې ځینې افغانان داسې هم شته چې په اجباري توګه باندې راویستل شوي دي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له دفتر یا UNHCR سره هم په اړیکه کې شو، خو مخکې په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال اشلی کاریل ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له ایران نه افغانستان ته په هره میاشت کې 60% د کډوالو په جبري ایستلو کې زیاتوالی راغلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان ښاغلي حقانی ازادي راډیو سره د هغو کسانو کره شمېر شریک نه کړ چې په تېر یو کال کې له افغانستان نه وتلي دي. خو د نوموړي په خبره شاوخوا 2 میلیونه افغانان په اروپایي او ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې وړاندې ایراني چارواکو هم ویلي و چې د طالبانو له واکمنېدو را په دې خوا له 1 میلیون زیات افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر هم مودي وړاندې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې په کابل کې د ایران سفارت مرستیال سید حسین مرتضوي د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره په لیدنه کې ایران ته د زیاتو افغانانو د راتګ په اړه خبرې کړې وي. د خبري اژانس ویلي و چې دواړو خواوو په دې برخه کې د همکاریو په پراخېدو ټینګار کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورځو پاکستان ته. په پاکستان کې د وروستیو بې مخینې بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر له 1500 اوښتی دی. په سند ایالت کې لا هم سلګونه کلی تر اوبو لاندې دي. صفی الله ستانگزی په دې اړه وروستي جزئیات راټول کړي.
په پاکستان کې د مونسون بې ساري بارانونو له امله وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه کسان اغیزمن کړي او سلګونه زره خلک یې بې کوره کړي دي. د سیندونو د اوبو د طغیاني کېدو او د سیلابونو له امله سلګونه کلي، سړکونه او پلونه نړیدلي او د پاکستان شاوخوا 1/3 برخه خاوره سیلابونو اغیزمنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس راپور له مخې د دغو سیلابونو له امله د 525 ماشومانو او 315 ښځو په ګډون 1545 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او زرګونه نور ټپیان شوي دي. دا په پاکستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سربېره سیلاب ځپلو ته درملو، خوړو او خیمو مرستې کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ټانګ سیمې ځینې اوسیدونکي له هغې ډلې رحیم خان او مولوي محمد وایي مرستې نه دي ورسره شوي.
الله مانام مولوی محمد دا ملیریا ډیره دا حیزه دا سیستا کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه او هغه پیسې نه دی رسولې.
د پاکستان د طبيب خود مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې پټیرو سندونو ډنډونو او د اوبو پزیر مو کې د اوبو کاچ برته عادي حالت ته ګرځیدلې ده. د پاکستان د سند ایالت روغتیا اداره وایي د وروستیو سیلابونو له امله ټول ټال 18,443 ټپیان او ناروغان ثبت کړي دي. تیر اونۍ روغتیایي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتی روغتیایي کمپو کې د شاوخوا 9,000 ناروغانو درملنه کړې ده. د سند ایالت د روغتیا ریاست په وینا ډیری کسان په ځانګړي توګه ښځې او ماشومان د ککړو اوبو له امله د نسناستو ناروغیو د پوستکي انتاناتو او ډینګي تبې څخه کړیږي. په پاکستان کې د یونیسف استازی عبدالله فاضل وایي وروستیو سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې د نړیوالې ټولنې غوښتي چې په هغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولیږي.
ومردل چې په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو لکبل د مړو شوو شمیر له 1.5 زرو اوختی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي دغه سیلابونو شاوخوا 3,000,000 افغان کډوال هم اغیزمن کړي دي. په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر افریدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې امریکا ورسره د تازه مرستو ژمنه هم کړي چې په وسیله به سیلاب ځپلو ته مرستې برابر شي. زموږ همکار بشیر ګواخ له ښاغلي افریدی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د امریکا نوی اعلان د 100 روپیو دی او دا پیسې به چیرته لګول کیږي؟
د امریکای حکومت د یونیسیر لپاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به موږ هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوی دي یا انفراستراکچر تباه شوی دی یعنی سکولونه یا هسپتالونه یا چې کوم شیلټرز دغه شی متاثر شوی نو دغه پیسې به موږ هلته کې لګوو. نو دین به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي. یونیسیر اوس پورې تقریبا 1 میلیون کوم ریلیف آئٹمز دی هغه په مختلفو سیمو کې تقسیم کړی دي او زموږ دا کومک په جاری وی زموږ کوشش تا دی چې هر هغه کمیونټی ته هر هغه خلکو ته ځان ورسو چې کوم د دې سیلاب د وجې زیات متاثر شوی دي. نو دغه چې کوم د امریکای امداد دی نو دا به زموږ چې کوم دغه د ریسپانس ته هغه بلګ مضبوط کی د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او سود پنجاب سزیلو کې افغان کډوال هم متاثر شوی دا غي کورونه ته هم نقصان ورسېدل دي. نو دی حوالی سره د یونیسیار نی زموږ ټیمونه په مختلفو سیمو کې د شورو رزینه اغل تک انگیج دي او کومک کوي او نو اوسه پورې مونږه چې کوم زموږ د ریفیجی ویلیجز دي یا کوم کلی دي کوم چې وران شوی دي هلته کې مونږه خیمه لګولې دي او خپل هلته کې سپورټ هم ورکړی دی او ورسره ورسره مونږه وی دا اوس کوم امداد شروع کړی دی. صدا سیدي چې کیش ګراند هم وی ته مونږه ورکو سه فیملیز ته مونږه ورکړی دي او سه ته به ورکو ولا
کسر سپتا سي دا تاسو کوم د نقدو پیسو خبره کوي چې کډوال ته ورکوي دا څومره روپۍ دي او کمو کمو کډوالو ته ورکول کیږي طریقې څه ده طریقې کار څه ده؟
تقریبا 3,000,000 افغان کډوال داسې دي چې هغه په داسې ځینو کې پاتې کیږي چې کوم د سیلاب نه متاثر شوی دي. نو هغه کډوال چې د چا کورونه تباه شوي یا هغوی د سیلاب نه زیات متاثر شوي نو هغوی د UNHCR 50,000 روپۍ پر فیملی ورکوي.
په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر اپریدی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې افغان ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت ټیک ټاک او پب جی بندوي باید بدلی وړاندې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی دی رحمت الله نومیږي وایي ټیک ټاک ډیر کاروي.
ما چې څومره ټیک ټاک تعقیب کړی ده د ټیک ټاک اصلاحي او اسلامي ویډیوګانې تر نورو ویډیوګانو ډیر کتونکي لري. نو خلاره دا ده چې ځوانانو ته مصروفیتونه پیدا شي. کله چې یو ځوان په دنده کې بوخت اوسي مصروف اوسي نورو علمي او تفریحي پروګرامونو کې مصروف اوسي هغه به هیڅکله ټیک ټاک او پبجي ګیمونو ته وخت ونه لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو صدیق بیا اکثره وخت پبجی انلاین لوبه کوي.
که طالبان دا گیم بند کی بیا په طالبان د ځوانانو ته نور څه سرګرمی اماده کړي د ځوانانو سره مصروف سي.
افغان ځوانان وایي دا چې ډېری کاری مصروفیتونه نه لري، ځکه خپل ډېر وخت په ټولنیزو شبکو او انلاین لوبو کې تیروي. ټیک ټاک د یوې چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی اپلیکیشن دی او لنډې ویډیوګانې پکې خپرېږي چې تر ډیره تفریحي بڼه لري، خو د نورو برخو اړوندې ویډیوګانې هم پکې شته. او پبجی د جنوبي کوریا هیواد د یوې کمپنۍ لخوا جوړه شوې لوبه ده چې آنلاین د یوې وسلوالې جګړې په ډول کېږي. رحمت دیوان چې د ټکنالوژۍ په اړه څو کتابونه لیکلي وایي دا به د طالبانو لپاره سخته وي چې ټیک ټاک او پبجی په افغانستان کې وتړي، ځکه په خبره یې د وی پی این له لارې د شبکو ته بیرته لاسرسی کېږي. خو نوموړی زیاتوي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان لا دې شبکو د میاشتې ډیرایې ترلاسه کوي، او د ده په باور د طالبانو حکومت هم باید د تړلو پر ځای پر دې فکر وکړي چې له دې شبکو څنګه ګټوره استفاده کېدلی شي.
ټیک ټاک او پبجی د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره د ګټې لارې دي چې هغوی ته پیسې ګټي. نو په افغانستان کې په کار داده چې د دې شیانو د بندیز په اړه فکر وشي، بلکې په کار داده چې د داسې شیانو نه د سالمې ګټې اغستلو فکر وشي چې داسې انټرنیټ یا آنلاین کوم شیان چې دي د هغې نه ځوانانو ته د ګټې لارې څنګه پیدا کړی شي. نو په کار ده غوره خبره به دا وي چې د دې د بندیز په اړه باندې کومه انرژي ضایع کیږي هغه په دې باندې ولګول شي چې ځوانانو ته د ګټې ولاره پیدا کړی شي، کار روزګار ورته د همدې لارونه پیدا کړی شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غوره خبره وي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر ټیک ټاک او پبجی په افغانستان کې بندوي. د دې وزارت ویان عنایت الله لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مخابراتي شبکو له مسؤلانو سره په ناسته کې پرېکړه وشوه چې په راتلونکو یوه میاشت کې ټیک ټاک او په راتلونکو دریو میاشتو کې پبجی په افغانستان کې بند شي.
دا پریکړه د شنبې په ورځ شپږویشتم تاریخ د سمبولې وشوه. د مخابراتي شرکتونو سره په ناسته کې خپل وزیر صاحب او مخابراتي شرکتونو او د ځینو اداراتو په هغه کې وشوه ناسته کې وشوه.
طالبان داسې مهال یو ځل بیا د ټیک ټاک او پبجي د تړلو پریکړه اعلانوي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پبجي لوبې د بندولو خبره کړې وه، خو لا تر اوسه نه ده بنده شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه نګهلی او احترامات یې مانه حکمریم له پکتیا ولسوالینه. خوراک نړیوال پروګرام له خوا چې کومې مرستې ورکول کیږي، دغه لپاره کوم سروي چې کیږي هغه په داسې ډول کیږي چې په ولسوالۍ کې د یو داسې کس نه پوښتنه کوي چې هغه یا خو پخپله طالب یا په طالبانو پورې تړاو لري. ستاسو کلي د مسکینانو اړمنو نومونه موږ ته په ګوته کړه. نو هغه نومونه ورته ښیي څوک چې د ده په طبیعت باندې برابر وي او یا څه هم نظر وي او ملګرتیا واسطه داسې هغه ولري. بیا له هغې وروسته دغه د نړیوال خوراکي پروګرام کسان دلته راځي، کلو ته الادی امغو کورونه تثبیتوي او امغو کسانو نمونه لیکي. بس نور که خل څوبره ټینګار ورته وکي چې دغه اصلي مستحقین نه دي خو دوی نه مني.
السلام علیکم، مسلم د ننګرهار څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. هیله کوم چې نشر کړی مونږ د اسلامي امارت چارواکو ته هیله کوم چې مکتبونه دي خوشې کړي، د نجونو مکتبونه د شپږم سیم نه پورته، او که نه یې خوشې کړي نو سبا د ټولنې کې معاشره کې ښځې ډاکټرانو او نرسانو ته ضرورت دی. نو بیا یې د ښځو مریضانو د تداوی دپاره یا د لارې خوشې کړي سفارتونه ته هم دوی وینا کړي څه وایي زیمه ورکوي افغانانو ته. دا د دوی پالیسي ده، دا دیکتاتوري ده او دوی استبدادي رژیم غواړي په دې ولس باندې تحمیل کړي، خو اوسنی ولس بیداره دی، ویښ دی، دوی دا نظام نه مني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټول سلامونه. زموږ پیغام دغه دی چې دغه د نجونو مکتب چې دا چې لس ډېر ښه دی، او دا که باندې دا ورځ په ورځ ناپوهي او جهالت خواته زنانا مځي. ان داسې نه ده چې زموږ نارینه دونه رسېدلي دي چې هغه ټوله تعلیم یافته خلک دي، یا نارینه هم تعلیم یافته خلک نه دي، خو زنانا هم بیا بیخي به کم مکتی ده تعلیم یافته دي. موږ وایو چې ټوله تعلیم یافته سي، نو انشاءالله زموږ کار به پرمختګ وکړي.
زه د علمي ولایت لښکرګاه ښار څخه عبدالملک خبره کوم. وروره دلته په هلمند کې دا ځوانان بیکاره دي، ګرده کارو کسب شی نشته، ټول خلک دغسې کړیږي. نو د اسلامي امارت سمدا غوښتنه ده چې دا ځوانانو ته یو کار پیدا کړي، خلک ډېر په تشویش کې دي یا ایران ته یا پاکستان ته دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اته نیمه بجې شوې دوه یمنې مایه ته ورسېد. وړاندې درته درسي ساعت خبرونه ته خبرېدو ته چمتو دی. لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي. خو اوس په مو کړې لاندو خبرونه ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې لزان پراته د جنو خونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سر مشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاد کړه. ښاغلی ګوترش ویل د نجونو تعلیم د سولې امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. ازبکستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د بار وړونکي ریل ګاډي د ازمایښتي تطبیق چارې پیل شوې دي. ریل ګاډي له چین څخه قرغزستان، ازبکستان او په اخره کې افغانستان ته رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو د اورګاډي ادارې هم پرونو ویل چې د چین، افغانستان، ازبکستان او قرغزستان ترمنځ د نوې اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه له چین څخه سوداګریز محصولات قرغزستان ته رسیدلي او په څو ورځو کې به د حیرتان بندر ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي په افغان حکومت او ادارو کې څه باندې 30,000 هغه افغانان دندې ترسره کوي چې له پاکستانی پوهنتونونو او کالجونو فارغ شوي. محمد صادق دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان تر بل هر هیواد زیات د افغانانو لپاره د تعلیم فرصتونه برابر کړي، خو په سیاسي برخه کې بیا د افغانستان په تړاو د پاکستان پر سیاستونو او نیتونو تل نیوکه او شکونه کیږي. د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو نورو ښارونو کې قهرجنو مظاهرچیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره نښته کړې او چینایي چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر پر روسیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکا یو لړ ناروغي په ځانګړي توګه ساري ناروغي تشریح کوي او د درس په دوام به دا وورو چې ساري ناروغي په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا، د پروتیستا، د فنجي، د پروتوزواوي، د وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه بو وایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن، هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي. د په پخر ډولونه لري. ځینې د دې څخه ګټور دي. د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دې ته ضرورت لري. د زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. کچیر دې د بدن څخه ورکس کېدل سي انسان د غس مشکلات سره هم مخ سي، خو و د دې څخه زیاتره چې دې هغه زیانمن دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل، پتوجن دوی هم د بکټریاوي په 300 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شول. یعنې هغه ټولې کې پیژندل شوی و کنه به پیژندل شوی، خو دا زیانمنی یا د پتوجن په شکل باندې په 300 میلادي کال کې وپیژندل شول. زیانمنی بکټریاوي چې دی هغه ناروغیانی ډیر رامبینسته کوي چې دوغه د ډلې څخه یوه کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دی د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر د ککی شل د نوت رسیدي، یعنی کچیر یو د نه بکټریا د انسان بدن ته داخله سوله په یو د ککی د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي دغه کیږي مستقیم ویش کی چې شل د نوت رسیدي د رقم نو کچیر وګورو په ساتو کې لسګونه او زرو ودول تعداد ته رسیدي. دی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینی اراضه ولایم را مبنسته کوي، هغه لکه د تودوخه درجه لوړیدل دی یا هم نسناست دا یا هم خواګرزی دی د پوستکی دانی دی او هم نور دی. بل وایروس، وایروس د بکټریا سره توپیر داري چې د بکټریا لزر چنده واري کوښنه دی د ی بلابیل نه روان د غره کمره مبنسته کوي لکه تخی دی، انفلوئنزا د شری دی، ایډز دی او نور دی. د حجروی جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي، هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بل برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بنسته کوي، اراضه ولایم را بنسته کوي، هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته به د ټخی دی، یعنې پر هر برخه باندې دی عمله وکړي د هغې برخه اراض رمه بنستکی. او بل فنجی، دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي. د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی، یعنی د دې هم مثلا دا چې په انسان کې توان رمه بنست کوي، مګر د دې څخه اقتصادی ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټیبیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رمه بنسته کوي. دوه دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رمه بنسته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده، د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا، پروتستا، د پروتستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دی چې دې ناروغي رمه بنسته کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې به موږ د هغو حیوانات غوښه وخورو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل کتاسي ویلي کومني ویلي خود انافیل شزنه ماش په واسطه باندې رمه بنسته کیږي چې په انسان کې ځینی اراض رمه بنسته کوي، هغه مثلا د لوړ درجه تبه رمه بنسته کوي او یا هم خوله رمه بنسته کوي، وینه په شکه کمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی یوازې د کوینین د ډلې ځینی دواګانې دي. د دې پریوینشن یا مخنیوي کچیر اداره کوم ویل سي د انافیل د غماش ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریان استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړی نه ستل دی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیان، بلکې دا نه جوړیان خپل د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رمه بنسته کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل جنیټیک وبولو هم سیدی، ولې چې سرطان د جنیټیک له نظره که وګورو یو د چا پلار دی سرطان لري، تر ډیره حده پورې امکان لري چې په دغه کې هم سرطان رمه بنسته شي. او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال دی د سږو سرطان دی او یا هم چاغښتي. اوس نو ساري ناروغیان هغه ناروغیان دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ ویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رمه بنسته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ، کارډیوواسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بل چاته نسی ور سرایت کولای یا استولای. او بل هم ډیابټیز یا شکر ده، د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه تخی، د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی، کمزور سوی، تنفس نس کولای، دا امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوي دي، پروتستا وي دي، فنجان دي. د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لارې دي، د هوایی کسونو د لارې دي، یا هم د شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونې له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. لخون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، خپله سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده. د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژوندکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژوندکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چرلونه څخه حجرې لري. سل ټریلونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس اندازه یې لس مایکرومتر او حجم یې یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکنډي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه شوې حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپله حجروي نظریه چې دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دغه تر بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپله حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دغه تر بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. چې په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوند کې په نامه یادېږي. او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې مشهده بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوی حجرې له مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانی یا مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغه کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل انوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه شوي دي یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل شوي دي. سلولوز څه ته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه ته ویل کیږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. بیا په دې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپله حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمري وال، دوهمه ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې په دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهمه ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیم دی. په دا لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمبیا. دغه دیوال د منځنۍ دیوال په نامه یادیږي. منځنۍ لیمبیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمبیا یا منځنۍ دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرنس پیژنو. وایي د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرن وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. نو موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنی نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څنګه چې په عکس کې لیدل کېږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې سربېره پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنې موږ وویل چې د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپل یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنې د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چیشي له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنې کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغه پردې له لارې. د همدغه پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري او بېکاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي. حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یو مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یو حجره په نور حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپل حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یو مورنۍ حجره په څو نور حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مسرغلي حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجره خواص لري. یعنی کوم نوې حجره چې منځ سره ځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي په ورکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونه کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سوه، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبه کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزي لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري. یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې. دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. یا دوه ډوله حجروي ویش تون لري. یو مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بلې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي. لومړی حجره اوږدېږي په مستقیم ویش کې. په لومړی قدم کې لومړی حجره شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مهم پیژندل دي په مخکلي درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي په دوه مساوي برخو باندې وشل کیږي بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې وشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي دا مو مستقیم ویش وو چې لمړی حجره وشدي شي بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي په دوه برخو وشل کیږي په مساوي برخو البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې وشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې د کارپندوکو په حجرو کې او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې یو لمنځ دي دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي د میتوسیس فاملیا کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې و حجره په نو حجرو باندې وویشل سي یو لر پیچل پړاوونه سره تر سره یعنی ځین مراحل سره تر سره وي د ورسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سره تر سره یو یا میتوسیس دی بل یې میوسیس دی لومړنی ویش د بدن د حجرو د دیو اند د ډیروالي ویش دی یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی یعنی نوې حجرې مستر ازي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کې اجازه معلوم نه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي مې سره یا حجرې لوي حجرې څخه نور حجرې مې سره ازي په دې وخت کې ودې او رشد به سره ازي هم ډیروالي مې سره ازي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کې دغه د میتوسیس عملیا او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی یعنی د میوسیس ویش دی هغه جنسي حجرې مستر اوري
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي سات تغوږی است د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثوري سیستم لولو او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثوري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی
تکثر یعنی ډیرښت هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثوري سیستم ورته ویل کیږي په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو بل سره توپیر لري په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي وي یعنی هغه کې چې القاشه وي ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري دو تخم دانه چې هغه د چرګ د هګۍ په بڼه لري دو تخم دانه لري چې هغه د چرګ د هګۍ شکل لري یا هم د چرګ هګۍ ته ورته ده د دنش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي همدارنګ شزینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي دا هورمونونه د هګۍ آزادیدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ آزادیدل تنظیم کړي بیا شزینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي د سجدل په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیون څخه د 2 میلیون په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یو هګۍ بلخه کیږي کله چې شزه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي دا غوښ خورسته په هر میاشت کې یوازې یو هګۍ بلخه کیږي هم بلوغ ته رسیږي د شزنه جنس د ژوند تر پای پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي شزه چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه ورسته بیا د ژوند تر پای پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي یعنی د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي د هګۍ اندازه چې د هغه لویه ده یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو د اندازه د سپرم څخه ډیره لویه ده په هر تو وشتو ورځ کې یو ځل یوازې یو هګۍ د تخمدان څخه آزادۍ شو بیا نفیرت نه نوځي په هر تو وشتو ورځ کې فقط او فقط یو هګۍ د تخمدان څخه آزادۍ شي چې هغه بیا نفیرت نه نوځي هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره په خپل د هګۍ په خپل نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځيږي هم خوځوي د نفیرو څخه هغه کېدای شي چې په درو ورځو کې او هم کېدای شي چې په څلورو ورځو کې تیر شي یا دا سوال است چې د نفیرې څخه د هغه تیرېدل له درو څخه تر څلورو ورځو پورې وخت په بر کې نسی یعنی کله چې یو هغه د نفیرې څخه تیرېږي د درو هم څلور ورځې په مده کې تیریږي، خو کله چې هګۍ ونه څه کولای چې د څلور ورځې څخه تر اته څلور ساعتونو پورې القاه سي، بیا دی تخریبي ژغ خپل د القاه کېدو ځواک ته لاسه ورکوي. په معمولي توګه د القاه ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القاه ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القاه څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم پخپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري، حیض پکې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپل د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څنګه وینه خارجیږي چې د حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپل کېدای شي چې ووریځ او یا هم نورمال عادت او نورمال حالت یې پنځه ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسیږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 مور پیلیږي. ورپسې القاده. القاده جنسي او ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل تولید د سکاته ننوځي چې دغه عملیه د القاه په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د یو ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدیږي د القاه څخه عبارت ده. هر ښځه د القاه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي، زایګوټ جوړیږي او تخمه ازادیږي، بیا ښځه امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډیره چټکۍ سره ننوځي، په ډیره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای شي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخليږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشح په واسطه د تخمې جیلي ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر تخمې ته داخليږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کیږي، بیا په پایله کې القاه صورت نیسي. کله چې القاه صورت ونیسي دغه خبرسته په فایل کې زایګوټ مسترتي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوش په واسطه پوشل کیږي چې هغه پوش ته د القاه پوش وایي. نوموړی پوش تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. دغه پوش دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القاه شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په برکې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي، چې بیا د القاه څخه یوولس یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401. Thank you.